امکارم لودین صاحب مشنوین.
ډیره مننه فرشته نگالتان هم مننه سلامت اوسئ. د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ: ایران کې د دولت او طالبانو غونډه، چارواکي وایي هدف یې باور جوړونه ده.
ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او سولې پر راوستو باندې اغیزمن هیواد.
له سولې سره هممهاله د جګړې شدت، کندوزیان د ښار دننه هم خوندي نه دي. ننګرهاري سوداګر د دولت د ملاتړ او امن غوښتنه کوي.
نور خلک په تنګ راغلي دي، وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په کوکول، فساد له هدف ایجاد شوي دي.
او اروپایي هیوادونو د تورو پیسو سپینولو ته نوي اصول ټاکلي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: تاجکستان شاوخوا زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده. د قطر یو پلاوی له افغان چارواکو سره پر سوله خبرې کړي. او لیتوانیا وایي بلاروس په لوی لاس کډوالو ته لارې خلاصې کړي. بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي چې د بدخشان له جګړو یې پناه وروړې ده. رویټرز اجانس څرګندوي چې د کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتو او آغا خان بنسټ سره په خبرو دي څو دوی ته خواړه چمتو کړي او روغتیايي اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د ملکي افغانانو په داسې وخت کې په تاجکستان کې پناه اخیستې ده چې په دې وروستیو کې څه باندې 2000 افغان سرتیري هم د جګړې له کبله تاجکستان ته اوښتي وو. د ازادي راډیو تاجک څانګې ته د تاجکستان یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې د دغو سرتیرو یو شمېر بیرته افغانستان ته په الوتکو کې لیږدول شوي او شاوخوا 300 نور به یې هم په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د استازي ماجد القحطاني په مشرۍ د پلاوی ویلي دوها د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. ارګوایي په دې کتنه کې د سولې پر بهیر سربیره د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم بحث شوی. دا قطري پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ته الوتنې وځنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې ځنډولې وې چې له همدې کبله به یو شمېر پاکستانیانو له کابله جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي دي چې د دغو پاکستانیانو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي چې پاکستان ته یې د لیګلو چارې روانې دي. له کابله د عربستان جدې ښار ته پخوا په اونۍ کې یوه الوتنه کېده. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې په زابل کې د 4 بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوي دي چې پر دې بندونو به د 2.2 میلیارد افغانۍ لګښت راشي. د دغه ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې هیله مندي د میزان مرکوک، اجاکلی او علاودین بندونو عملي چارې ژر پیل شي.
دا بندونه 15,302 هکتار کرنیز ځمکه به خړوبوي. د 3.45 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري او په زرګونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره کړي.
د دې 4 بندونو د سروې چارې دا مهال روانې دي. لیتوانیا وایي ګاونډی بلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي. چې د دې د مخنیوي لپاره د دوی پټکو پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې ویلي وو چې هیواد به تر دې وروسته د کډوالو مخه ونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپایي ټولنې هیوادو ته ځي. ویلنوس پر بیلاروس تور پورې کوي چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لاره ورکوي چې لیتوانیا ته ور واوړي. اروپایي ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې سخت بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د راینیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په زور ښکته کړه. او د اپوزیسیون بلاګ لیکونکی رامن پراتاسیوی چې له خپل انډیوال سره ترې ونیو، لیتوانیا وایي چې په وروستیو ورځو کې په سلګونو کډوال چې اکثریت یې د عراق دي د دوی خاورې ته ورغلي دي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پای لوبه کې تېره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمي فاینل کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې یکشنبې د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پای لوبه وشي. که غواړئ دا خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، 2 اونیزې خپرونې بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم اورېدلی شئ. اوس به راشو د خپرونې د سر راپورت. د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پرونۍ غونډې په پیل کې تمه ښکاره کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د پرونۍ دې غونډې جزئیات تر اوسه په بشپړ ډول نه دي څرګند شوي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ، د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وویستل. د افغانستان له لورې د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله، او د طالبانو د پلاوی مشي د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسته د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارنګه د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران دیو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې دیو
دا خبرې د شکیلو لوریو ترمنځ قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه پکې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یوه حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والي حسام الدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دیره دي، او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
ایران کې مو د یو شمیر افغان استازو او د غرس طالبانو د پرونی غونډې په اړه اوریدل. د غونډې ډیر جزئیات نه دي خبر شوی. طالبانو بیا په یو پیغام کې ویلي چې د ایران، روسیا او طالبانو پلاو پرون سره په تهران کې کتلي او په سرحدي مسایلو او نورو موضوعاتو سره غږېدلی دي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده او له تېرې یوې میاشتې راهیسې کندوز هم د نورو ځینو ولایتونو په څیر د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره چې ګڼې د طالبانو لاس ته لوېدلي، د کندوز ښار په څنډو کې هم نښتې روانې دي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغېز کړی؟ تفصیل یې په دې راپور کې اورئ.
دا محل د کندوز د یو شمېر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړې کندوز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندوز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلی، نږدې 600 ټاپیان او 20 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندوز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 امیر خان وایي تازه یې پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کور یې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده، کورونه بمبار شوي دي، اولاد مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل، مهمانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمی شو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراته یاست چې نه ګیلم لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغله، لاغه وچسلې، برقونه نشته ده.
38 زرمینه د کندوز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یوې خالي نمرې کې د یوې زړې خیمې لاندې ژوند کوي. نسیمه وایي جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی ټپي شو. دغه روانې جګړې او بل متضرر 45 خان محمد چې د کندوز ښار د کلیګاو د سیمې اوسیدونکی دی، هغه وایي چې په جګړو کې ورته د مالی زیان تر څنګ ځاني زیان هم رسېدلی دی.
طالبو دولت ما باندې خود سره جنگي جو لګیا دي، مقصد هغه کې خو موږ نه دې ته وس رسېږي نو هغه ته وس رسېږي. د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري، دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوي، مقصد یو ځما په کور باندې وشتل، دا 4-5 لک روپۍ نقصان ما ته ورسېدی. سایګانو باندې مې کوم لګ دی، په یو کور کې مقصد واته غوايي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدی. ما خپل پلار او مور مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي، موږ دا دولت او ملت بولي کنه بولي.
د کندوز ښار د داخلو د سیمې یو اوسیدونکی 50 محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم، جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړه دي، تقریبا 10-12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چور شوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندوز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 4 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 200 مړي راوړل شوي دي چې 96% ملکی وګړي جوړوي. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل،
نن په ورځ په دغه 4 ورځو کې 598 مجروحین راغلي او 200 راته مړي راوړل شوي دي. د ټولو خدمت شوی دی او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوي دي. په دې کې تقریبا 95% ټول ملکیان وګړي او متبقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم.
د یادونې وړ ده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان سلګونه دینی علماو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله او له طالبانو یې د جګړې د سملاسي درېدو او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. دوی پرون په دې هدف د لویې جرګې په تالار کې سره ټول شوي وو. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
یو ځل بیا سلګونو افغان دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه یې مسلمان او افغان وژنه یاده کړه. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې د خیمې په تالار کې سره راټول سوي وو په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللې؟ قرآن نامشروع بللې او د رسول الله سنت مخته نامشروع بللې.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فایق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل سي.
ما از اینجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځایه غږ کوو چې په ټول هیواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټولو ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هیواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل
ښاغلی فایق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچی پلاوی له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دینی عالمانو ورته غږ پورته کړی و. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سم دستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې سبوتاژ کړې. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسني وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤول طالبان وبلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ننګرهار یو شمیر سوداګر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او له ځایي چارواکو غواړي چې د ځاني او مالی اړخه د خوندیتوب ډاډ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هیمل د ننګرهار یو تن سوداګر او صراف دی. د ننګرهار په ځایي مسؤلانو نیوکه کوي چې ګوند د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې ناغېړي کوي. ایمل زیاتوی سره له دې چې د سوداګرو غواخون کی او د دوی ځای نه معلوم دي خو په خبره یې پر وړاندې د جدي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنه کیږي چې لامل یې د دوی اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
ولې کدا موږ هر ورځ یو ورکیږو تختول کیږو اقتصاد کیږو او زور کیږو نو تاسو خپل فکر وکړئ. دا پنځه سره افغان پیدا بم وطن پریدي او تختیبه.
د قریشی په نوم یو تن ننګرهار میشته سوداګر بیا وایي د دوی د ډډګرنې لپاره یوازې تسلیت او ژمنې بسنه نه کوي او باید عملی ډډګرنه ورکړل شي. د قریشی په باور نه یوازې سوداګر بلکې د ټولنې هر وګړی د دوی په شان له نام نه یو او د ژوند په هر اړخ کې له ګواښونو سره مخ خوندې خمن دی.
زموږ نظام باندې او ننګرهار په چارواکو باندې دا یو غږ ده چې غندنه، تسلیت، ډاډ ورکول، وعده او تعهد دا به تر څه وخته پورې؟ نور خلق په تنګ راغلي دي. وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په خو کول، فساد له هدف کې زیات شوي دي.
د ننګرهار سوداګر د ځاني او مالی خوندیتوب په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کوي چې د ځایي سوداګرو په خبره پانګونې ته لکه څنګه چې په کار ده لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. حاجی تور ملنګ د ننګرهار یو تن سوداګر او صنعتکار دی. دی وایي د غلطه سوداګر هڅې دلی څو پنګونه وکړي او فابریکې جوړې کړي خو زیاتوي چې د کار کولو لپاره د اسانتیاو کمښت یا نشتوالی پر وړاندې هم د خنډونه دي. د تور ملنګ په خبره د صنعت او صنعتکارانو پر وړاندې د برېښنا کمښت او د اړتیا وړ ځمکو نشتوالی هغه څه دي چې د نوموړي په باور د صنعتکارۍ مخه یې ډپ کړې ده.
یو
فابریکا دار فابریکا جوړه کی ټول ماشین آلات راوړي کله چې بیا برېښنا ته ورځي وي موږ برق نه لرو هغه په میلیاردونو ډالر مصرف کړی وي هغه لپاره کله چې برق ریاست ته ورځي هغه ورته وایي چې موږ برق تاسو ته نه شو درکولی او موږ د سوال لاندې یو همیشه موږ دا پوښتنه کوي چې دا ولې زموږ دپاره ځمکه نه راکول کیږي نو په دې کې همکاري غواړم
د ننګرهار ولایتي چارواکي که څه هم په ځینو برخو کې د ننګرهار میشتو سوداګرو اندېښنې مني خو ډاډ ورکوي چې له دوی سره په ګډه به د دوی د ستونزو د حل لارې چارې پیدا کړي د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانډي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل ولایتي اداره په ټولو توانایي د ننګرهار له سوداګرو او صنعتکارانو سره همغږې ده او ډاډ ورکوي چې د ستونزو د حل په موخه به یې کوټلي ګامونه پورته کړي
د سوداګرو سره ولایت مقام پوره همغږي لري د دوی د برېښنا ستونزو د صنعت څخه حل شوې ده د دوی په پانګونې سره د برېښنا برخه زموږ صنعت څخه نه شوې ده همغه دی چې فابریکو ته خاص برېښنا ورکول شوې ده امنیتي خوندیتوب په موخه د سره همغږي شوې تر څو د مرکز نه دوی د کسانو د ګرځولو په خاطر باندې د وسلو جوازونه واخلي موږ په ټول توان هڅه کوو چې پانګوالو سوداګرو او په دې ولایت کې نور هغه کسان چې هغوی فعاله ونډه اخلي پانګونه کوي نو له هغوی سره همکاري وکړو
د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډلې عمر صادقي په دې باور دی چې کله پانګوالو سوداګرو او صنعتکارانو سره همکاري ونشي او دوی د خوندیتوب په برخه کې ډاډه نشي نو په دې برخه کې شوي پرمختګونه به ضایع او ورسره به د بیکاري کچه لوړه شي د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ننګرهار کې لوی او وړې فابریکې شته چې سلګونه کسان پکې په کار کولو بوخت دي خو د ننګرهار میشتو په باور کله امنیتي پلوه وضعیت ته جدي پاملرنه ونشي نو پانګوال به د پانګو ویستو ته اړ شي
اوس برا شو دیته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان پر روانو حالاتو څخه تبصره او مقاله خبرې کړي نوریاس نوری ته بغوښ شو چې د زینو د ورځپانو پانی اړولې
ډیجیټل ژورنال خبرونه د بادغیس ولایت ورستیو امنیتی پیښو ته کتنه کړې او لیکي په داسې حال کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د یو ولایت پر مرکز پراخې حملې پیل کړې د خبرونه په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل راهیسې دا پر افغان امنیتي ځواکونو یوه لویه حمله بلل کېږي ډیجیټل ژورنال لیکي وسلوالو طالبانو چې د چهارشنبې سهار وختي پر قلعه نو حملې پیل کړې په دې ښار کې د امنیت قومندانې او د ملي امنیت ودانې نیولې وي خو د بادغیس والی حسام الدین شمس د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو هغوی بیرته د ښار له څنډو وایستل شول د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا د یو زیات شمېر ولسوالیو نیولو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې کړي خو د بادغیس پر مرکز قلعه نو د طالبانو لخوا حمله د دې ډلې لخوا د یو ولایت د نیولو لومړنۍ هڅه ده بادغیس د هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري تر څنګ پروت دی خبرونې دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې تهران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د یوې کتنې کوربه هم و د هغې خبرپاڼې له مخې چې دې وزارت پرون چهارشنبې خپره کړې د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخواني رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استنګزي کوله تایم مجلې هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته پام اړولی او لیکي متحده ایالات داسې مهال افغانستان وځي چې طالبان پرمختګ کوي او په دې سره د افغان ښځو او نجونو زده کړې هم له خطر سره مخامخ شوي دي تایم د نادیه په نوم د یوې ښوونکې دا خبرې راخیستې چې ویلي دي له افغانستانه د سپتمبر تر 13 پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته یوه سیمه ییز طالب ورته ټلیفون کړی او خبرداری ورکړی چې زیات احتیاط وکړي نادیه ویلي دی او کورنۍ ته د ګواښونو له امله پریکړه وکړه چې نور کار ونه کړي تایم مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې امریکا او د هغې د ناتو نور متحدان له افغانستان خپل پوځیان او نور قراردادیان باسي او په دې هېواد کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي دا چې له هغې وروسته به په دې هېواد کې څه پېښېږي اندېښنې په زیاتېدو دي د تایم مجلې په لیکنه اکثر افغانان وایي ښایي طالبان په قدرت کې د شریک کېدو یا هم ښایي د زور له لارې بیا واک ته ورسېږي او د دې ویره شته چې د جنسیتي توپیر هغه چلند چې دې ډلې د نویمې لسیزې په وروستیو کې د خپلې واکمنۍ په موده کې خپل کړی و بیا پر ښځو او نجونو وتپي هغه مهال افغان ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې شوې وې
اوس هم په کندهار کې د ځوانانو د یوې بوختیا په اړه چې روغتیا پالانې صحت ته زیان اړوونکي بولي. په کندهار کې د قیلون یا د میوې په نوم چلم کاروونکي ډیر شوي دي. د کندهار د عام روغتیا ریاست مسؤلان وایي د قیلون استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی یې د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی.
د کندهار ښار په یوه کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست او قیلون څکوي. په وروستیو لسو کلونو کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوي چې د کاروبار ډیره برخه یې قیلون یا د میوې چلم دی. په دغه کافی شاپونو او رستورانتونو کې د قیلون د یوې سرخانې بیه له 150 افغانیو بیا تر 250 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه یې له 45 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو 2 ورځو کې کاف شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي. ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوي ته جدي اړتیا ده تر څو دغه ځوانان کوم چې د کیلون څکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په انشاء الله موږ د دغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کیلون څکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د قیلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالي کاپیو د دې د پاره څوک نه راځي. کسه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو دا شان مسره چای او دا سر څو سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافی شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خو اوس د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وای د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د عامه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنی نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ قیلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دې غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشه یي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه کمانډانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشه یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پېښې همدارنګه دغه قیلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړوي ستونزې جوړوي همراز پېښوي نو د دې دپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړه شي او کمیټه مخته ولاړه شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کاپی شاپونه د شروالی پر اړوند دي. کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې 4-5 نور ګروپونه د په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو. په مکړی لانډو خبرونو ته د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي دي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. دا خبره رویټرز خبری اژانس پرون هلته د چارواکو په حواله کړې او ویلي دي چې په دغو کډوالو کې اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه کسان دي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پرون پر سوله غږېدلې ده. دوی ویلي چې قطر د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅې پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبال خطر په خاطر له کابله جدې ته الوتنې وځنډولې. د دې کسانو شمیر 4000 ښودل شوی. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې په زابل کې د 4 بندونو د جوړېدو تړونونه له یو شرکت سره لاسلیک کړي. لیتوانیا وایي ګاونډی بیلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پای لوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او پای لوبې ته ووت. ټاکل شوې ده چې د یکشنبې په ورځ د انګلستان او ایټالیا د لوبو ترمنځ د لوبډلو ترمنځ پای لوبه وشي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، په دویمه نیمایي کې درته دوه پروګرامونه لرو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو ترې مخکې یوه بله نړیواله موضوع راخلو. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي دي او وایي که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې له دې پیسو ترهګر استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2005 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد ایرو انتقال شوي دي. په اروپایي ټولنه کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې شکړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډوویل اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې وه د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیشي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایه چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته، ستاسو محترمې ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي، خپل سلام احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و، که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د ځورونې اشاره کړي دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت، د اجتماع، د کورنۍ، د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره درته کړي دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځورېږي چې ویل لکلهم مزه درته ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډېر زیات موارد دي چې مونږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته مونږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان، خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل یې څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغ اطفالو او د زنانه و هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین و د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال و سلوک وروښي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره، دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوی سي چې څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف. نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغومره اندازه زیاد سوی دی. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو، کوڅو او په مکتبو کې، په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چغه مونږه هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې موږ تاسو هر وخت په بازار او کلی کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانه په تنګۍ او څنګه ځوروي، حتی زنانه د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسېږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوی خپل مکتب ته مثال چیزی پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته واوسېږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار او اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. تر نن زه که وځورېدمه دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي که غونډه وي، دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دی بل هغه دی بېلګه وي او عوامل ښي. هغه دی بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر، چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نا اهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، دی ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډېر کم څرګندېدل د ده، په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت، نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنې د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي، چې مونږ اسلامي ټولنه لرو، په اسلامي ټولنه کې اوسېږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا فرق ونه وه چې مونږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی، هغه په هر عقیده ورباندې دی، باید خپل دینی نصوصونه با خبره وسیږو، او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو. بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډېره مهمه ده. باید مونږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغوکو. دغه مضموم حالت باید موږ وځپو، او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه دی چې جامعه او نړۍ د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته، او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسېږو. دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړوو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې وکړو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د مانع تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي، په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چېرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي، دغه به انشاءالله لارې او چارې دې دې موضوعات وي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالم نو قریبه دې کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي لغه ورسته کوم مراسم ورته نیسي؟
زمونږ درمنځلو طریقه او زمونږ د براټو جوړ طریقه دا چې کلی د خپل خپلوان ټول لا ټولو یو ډوډۍ ورکو.
شپږمه شپه یا شب شش ولې منزل کیږي؟
د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. دا د اقتصاد پورې هم ده، بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د شپږمې شپې یا شب شش تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیرو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنه اوریدونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو کورنۍ په ډول ډول دودونو هرکلی کوي. څوک مال حلالوي، څوک خپل خپلوان راټولوي، ډوډۍ ورکوي او په سایل سازي وخت خوښ تیروي. ځینې په هوټلونو کې ډیر لوی لوی محفلونه نیسي او دې ته ورته دودونه پرځای کوي. د ښارونو او یو شمېر کلیو خلک د شب شش په نوم محفل ته خپلوان او دوستان راټولوي، د ماشوم مبارکي اخلي او راغلو کسانو ته د خپل توان په اندازه تحفې ورکوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د شپږمې شپې یا شب شش دود له ډېرې پخوا زمانې څخه په میراث راپاتې دی.
د شپږم شپه یا شب شش شپه چې د ماشوم لپاره دغه نیول کېږي د مور او پلار د خونه، د دې تاریخ او د دې په اړه خاص معلومات نشته، خو زما په یادښت سره شپږم ورځ یا شب شش چې نیول کېږي د ماشوم په هر ولایت او هر سیمه کې د افغانستان فرق کوي. یعنی هر څوک په د خپلې وسې پورې او د خپلې توانایي پورې ده ورځ نیسي، دوستان او خپلوان ټول خبریږي. هغه د چا د وسه پورې تړاو لري. که څوک پیسه داری کیدای شي چې د محفل لوی ونیسي یا غټ ونیسي، د کی خوشحالي کوي. د خوشحالي په خاطر کله کیدای شي چې موسیقي هم راوړي وغږی او خوشحالي وکړي چې په دې محفل کې. موږ تاسو پیږو چې افغانستان مرد سالاره وطن ده، معمولا چې الک پیدا کیږي دا تبشا شاید شپږ ورځې محفل نیول کیږي. نو په دې محفل کې که دوستان خبریږي یا د دې ماشوم خپلوان راځي، معمولا تحفې ځان سره وړي یا هم نقد روپۍ راوړي، یا د غرمې ډوډۍ کوي یا د شپې ډوډۍ کوي، خوشحالي کوي د ماشوم د پیدا کېدو په خاطر.
بابکر خیل په خپلو خبرو کې ویل په یو شمېر سیمو کې یوازې د الک په پیدا کېدلو سره شب شش یا شپږم ورځ لمانځل کیږي، خو د اسلام له نظره هلک او جلۍ ته باید په یوه سترګه وکتل شي. دواړو ته له زیږون څخه وروسته یو ډول محفل ونیول شي. د لغمان اوسیدونکی خالد وایي چې کله خو داسې هم کیږي چې ځینې کسان حتی د جلۍ په مبارکۍ باندې هم شرمیږي. په پیدا کېدلو یې خوښي او محفل نیول خو لرې خبره ده.
نو خلق ته شاویشش وایي یا نور نور نومونه ورته یادیږي، خو مګر موږ دغه شاویشش په نامه داسې خاص نه لمانځو. زمونږ د لمانځلو طریقه او زمونږ د راټولېدو طریقه دا ده چې د کلي د خپل خپلوان ټول راټولوو، یو ډوډۍ ورکوو، په ټولنه کې لیدلې هم دي. کله چې نارینه اولاد وسي، مثلا ماشوم پیدا شي، د دې دپاره دی ډېر د خوشحالۍ پروګرام نیسي. د کلي شاوخوا منطقي خلک راغواړي، هغوی ته یو ډوډۍ ورکوي، یو پروګرام برابروي. ولې کله چې لور وشي خلکو ته داسې د کمښت احساس کوي او د شرم احساس کوي. خو د مال نظر او د قرآن له نظره، اسلام نظر، اسلام داسې وایي چې د ښځو نر چې کوم حقوق ورکړي دي هغه بل ته داسې، او دا فرق باید ونیسي. اسلام ته غاړه کېږدي، نو هغه به معلومه خبره ده چې هم به د اولاد نارینه اولاد دپاره هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره نیسي، د ښځو دپاره به هم نیسي، او که د ښځې دپاره چې نارینه دپاره به هم نیسي. هغه دومره خاص تفاوت نه کوي. او څوک چې د اسلام نه خبرې، د قرآن نه خبرې، نو هغه ته بند فرق کوي په ټولنه کې. شاب شش خو دا پر ځای پرېږده که نه، شاب شش مثلا دا نور مراسم یا پروګرامونه یې حتی سې هغه مبارکي هم نه اخلي. نو په دې خاطر دغسې ځینې خلک پیدا کېږي. خو هیله مې دا ده له ټولو میندو، ټولو پلرونو څخه چې د نارینه اولاد او ښځینه اولاد ترمنځ تفاوت ونه کړي. مثلا که لور وشوه هم باید مبارکي واخلي، هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره پروګرام لري هغه د لور دپاره هم مهیا کړي، برابرې کړي ورته، تر څو پورې دغه د دې حقوق هم ادا شي او خپل ځای شي.
شب شش یا د ماشوم له زیږون څخه وروسته محفل ولې نیول کیږي؟ اکثره کسان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ماشوم کورنۍ د محفل په نیولو سره خپل خوښي څرګندوي، او له بل لوري غواړي چې د کوچني مبارکي په یو ځل واخیستل شي. د ننګرهار اوسیدونکي نسیمه وایي چې دوی هم د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته محفل نیسي. نوموړی د دوستانو له سوغاتونو څخه هم یادونه کوي.
ټول خلک په وظیفو دي، څه په پوهنتونونو کې دي، څه په مکتبونو کې دي. خپله زه یو په شفاخانه کې کار کوم، نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې، نو په دې خاطر باندې موږ شویشش نیسو. او فرق هم کوي، نو دا د اقتصاد پورې هم ده. بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري. په هوټلونو کې نیسو، په کور کې نیسو، فرق کوي. نو د اقتصاد پورې چې موږ څومره کولی شو، څومره تاوان زموږ رسیږي. زیاتره چې هلک پیدا شي هغه موږ سنتګري کوو، نو خلک راځي، مبارکي به ټول یو ځای کېږي، او نجلۍ چې پیدا شي بهش ویشش کوه. څوک پیسې راوړي، څوک کالي راوړي، څوک مور ته کالي راوړي، څوک خپل ماشوم ته کالي راوړي، څوک تیلا راوړي، سروګته راوړي، همداسې یو زنځیر منځیر راوړي. نو دا د هر چا اقتصاد پورې ده، او د هر چا پرزو پورې ده. چې څوک څومره پرزوی نه لري، نو د هغې پورې تحفه راوړي. د شویشش دود دی.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د هرې سیمې دودونه توپیر کوي، همداسې د شب شش رواج هم فرق لري. د پغمان اوسیدونکی مرجان وایي چې دوی بیا راغلو میلمنو ته د تګ پر وخت وچه میوه ورکوي.
د موږ رواجونه خو داسې دي چې ورځې مریځې پخی خلک راغواړي، د خپل خپلوان دا بیا ورکوي. دغه د موږ رواج ده. هر شی راوړي، یا یې کالي راوړي، یا یې میوه راوړي، یا یې مټایر راوړي، موږ چې دوا د بیا دوی ته شیرینی ورکو. چې کله ځي شیرینی ورکو، نو هغه کې بیا مونپلی، پتاسې، چڼې، چاکلیټ، دا ټول سره ګاډي بیا یو یو لپه یا یو یو موټی د ټولو ته ورکو. بیا هغوی ځي هغې نفس خلک سې ده شیوشش ورته وایي. د موږ دغه رواج ده. د سړي چې لورګانې ډېرې وي، د لورګانو د پاسه یو بل زوی خدای ورکوي، نو هغې باندې بیا چې ده سیل میل کوي، سندرې وایي، خلک راغونډېږي، مبارکۍ ته راځي، ټول وادې ورېده مبارکۍ ته ورته راځي، مبارکۍ ورکوي. هغې نه وروسته چې دا واده ورېده مور او پلار یې نوم کېږدي، نومم ورنته په خوخه ورته اخلي زیار ودرې کوم نوم بخیلې ماشوم دې پاره کنه چې زبا کوم بد باندې وانه وړي اوري یا غلط به نوم ورته وانه اخلي نیم نوم ورته وانه اخلي بعد پر نوم انسان ته واخیستلای شي نوم چې دا ودرې کوشش کوي چې کتابي وي
ډیر شمیر خلک بیا د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته لومړی د قران کریم ختم کوي بیا راغلو خلکو ته ډوډۍ ورکوي د کونړ اوسیدونکی آریان وایي چې را بلل شوي کسان هم بیا له ځان سره چرګان کورنۍ کلچې او دې ته ورته شیان چې دوی خونه یې ورته وایي راوړي
موږ چې ماشوم پیدا سي موږ خدمې قرآن عظیم شان کوو چې هغه کې سپینګیري مولیان قاریان د کلي مشران کنه ماشومان غټ واړه پښتون بیا موږ یو ختم نیسو دا اوس خلو تسیو ششوی او موږ بیا قرآنی معنی لمانځو هر نه پر ورځي کور ته مثال ماشوم دې مبارک شه یا خونه مونه وړي ځینې کورنۍ کنه چرګ مرګ سه میوه شینه ځان سره وړي او هلته وړي دا هم دې مېلمستیا باندې شوه هم خونه ورته وي کنه هم دې ماشوم مبارکي شوه ځینې خلک دې سي غریب دي هغه بل هله موږ وخت اوس نه رسیږي بیا وروسته په کلا راسي لاسې کلا وچلې کنه او څه پیسې پیدا کی بیا راځي او بس خونه مونه دغه مساله ده کنه دا بیا راځي ماشوم مبارکي کوي اول سر کې خونده سي خپل مفت زکه وچونه مبارکي کنه مبارک دې شه اولاد دې کنه ډیر خوشحالي کې هم په لور هم په زوی مانی که هر یوې او بس بالغې او ورځې بعد بیا سر خري وته شریعت کې نو بس یا ګډ یا پوسه کنه یو سال علی بیا یو غټ خیرات یا ختم نسی او موږ په دغه رقم مانسو دا ماشوم مبارکي
د شب شش په محفل کې معمولا میرمنې ګډون کوي نو مې شب شش وی خو اکثرا د ورځې لخوا نیول کیږي ډیری وخت پوره پش پګم ورځ هم نیوي کله وړاندې کله هم وروسته منزل کیږي د وردګو اوسیدونکو مریم وایي چې ډیر سوغاتونه د ماشوم د مور کور راوړي
د شب شش په مراسم کې د ماشوم لپاره د اړتیا وړ شیان لکه جامې بستري او داسې نور شیان اخلي او دا د ماشوم کورنۍ ته وړي او هلته محفل ورته جوړوي په دې مراسمو کې بیا یوه میرمن دا شیان خلکو ته ورښیي یا په لوړ غږ یې په نور ښځو ته وایي چې دا څه دي او د چا لخوا راوړل شوي دي
زما نوم اید محمد تخلص می بغرض تی پکتیا ولایت د اریوب زازای ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم ز شاعریم هم د تاریخ استاد ز د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړی او هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی
قدر من دوستانو اکثر کسان په دې باور دي چې مثبت دودونه وده وکړي خو د کرونا ویروس تر کمزوري کېدل پورې د شپشاش په محفلونو کې ګڼه ګوڼه جوړ نشي د خلکو راټولول مناسب وخت و ځندېږي دا واژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
Yeah.